د ورځې 10 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلما ځنګړی مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د خوست امنیه قمندانې ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل پیښه د تیریزیو او علیشیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاته وی چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلی دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو لبنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅومنه نه کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکنۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکینټی د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په درې ولایتونو کې تورونو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په اروزګان ولایت کې یو کس د لوتت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور هم 9 دورې وهل شوی دی. په اروزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقصې بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو د خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کېږي چې متحدو ایالتونو پر اسرائیلو او حماس چې امریکایي تروریستي ډله بولي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلنلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوي دي چې په دې کتنه کې په دې اړه چې په اسرائیلو او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدی شي خبرې په پام کې دي. د غزې د اوربند په اړه د خبرو دوهم پړاو چې د روانې دوشنبې په ورځ پیلېږي او هدف یې د جګړې پای ته رسول دي ښایي ستونزمن بهیر وي. د سوریې نوي مشران وایي د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریې نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تیروتنې اصلاح شي، د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسي پلاوی پرون په داسې حال کې دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. د بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحدو په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریا نوویستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کومب میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیس کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 100 میلیون کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپیڅلي غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې دوه پروګرامونه خپریږي. اول د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې، او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې یو بل مرکه خپریږي. خو لومړی یو راپور لرو. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړي، او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو دا نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړي، او د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړو لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نتونید بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واقع په کندهار کې انحصار کړی، او په حکومت کې یې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څوی، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماری، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، دغه نیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې وه. دغه دینی عالم ادعا وکړه چې دا مهال د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دي، او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخندزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې، او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادرېږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې، او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر صاحب، نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کېنه، یو ټیکسي کې چې څوک دې ونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکه د سوارلۍ ولا راوغږوه، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشه بدو کې مخ ته پوستکی واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشه بدو ځي، په هغه کې موټر کې کېنه، خلک راوغږوه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مره والا، د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي، او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي، او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
د ځوانانو خبرونه. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لری.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه وو نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدر من اوریدونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غنی. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چا نه کوي چې دی د باندې ګران وي کنه ته خفه کیږي دا څوک نه خفه کیږي چې ته دغې نه دی د تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو اتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي نو بیا خامخا زه خفه کیږم ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي یا ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې نو زه خامخا ګیلې کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شویم تا باید داسې کړی نه و خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو سه د ځان جوړ کی نو خامخا د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په دسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او دسې وخت کې تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه کول حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګیلې کوي. زه خپل هم دسې يم چې چا سره دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجه روحي ده ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه وو داسې باید ویلی نه وو داسې کار به یې کړی نه وو. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه وو. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي نو باید اول یو نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده. یو خو ګیلایا دار چې پسندیده ګیلایا یعنی هغه کې دلیل یا یو ناپسندیده یا هغه کې دلیل نه. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بی‌اعتنایی د ملګری نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا ممکن وي چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاوه، د شپې خوانه به پوهنتون کې درس ورکاوه. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوست ته رسېدلی دی، مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي حساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګز وګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم. ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نشي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بے ځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې. ملګري سره یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه، نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنې دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونکړي، د ځان پاک لاره توې. په کومو مواردو کې تا ته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړېږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداوېږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړېږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې مانه ډېر خفه کېږم.
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنکی عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغړې دی، وای دا د دې ته وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پخا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې لغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د نجونو طبقو کې دي، که د هلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري. ښه ورسره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هېچا ته رسېدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پورې اتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو د اړیکې، یو کار کوي، یو مزدور کوي، شپې چې راځي اتمن آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زما نه ټول ملګري ډېر خواشینه دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زمونږ پوښتنه نه کوي، یا زمونږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې. مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات دي د سهار نه وزم او بجونه تقریبا کم 15 بجې یا مثلا 16 بجې ز کور ته راځم سهار تر مخه پورې وګي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخره مونږ وکړه ډېر مثلا ملمی یا سوکی تر 10 بجو پورې زیوي خوسم کنه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری د درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغې هغه مشکل لا درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کې باور کا هغه ډېر ښه ملګرتی هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساس یې که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي که نه هېڅکله ګیلې نه کوي
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له خوړلانو دي ګیله کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای اتمن یو بل څوک هم همدسته دی کنه ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري کاغه زلمی ده کاغه جلکی ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک د خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نورو ما درک کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان دا ملګري ولې ما نه درکوي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی خودخواش شوی همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خدا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کې دا وي چې زما پوښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغې یا مړي ژوندي ته رانغې دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي هغه په خوبده کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروفه وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو تر منځ البته د ګیلو باعث ګرځي بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسېږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کداسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره چه آغا امیشه حق نا حق گلی کهی مثلا که یو دی تلیفون زنگیم بل ملګری پورته نکړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې داسې کوم څوک لري په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم باندې یادېږي البته نوم وایي واخلم ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي یا زه په وخت ځواب نه کوم بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کوي او یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګنور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي و چې ول داسمه تلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاس ته ګیله کوي چې کې دلی سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امو عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي کاس کې انجلی وی کالک وی هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کوي سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجونی وی ک هلکان وی دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجونو کې دغه مسله وی چې له یو بل ګیله کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیله کوي په ځای د چې ګیله وکړي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولار ورولټي د تر ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تم لري نو په کار دا چې د نورو په تاوان باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغې نو بیا کول شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالاتو مخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې حقونه حق
ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت تر رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو کوي سړی دی چې ګیلې اخلي خو کله چې په مې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به تر رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تر ولټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداواله هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دي دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کې دلشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي کچېرې مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې جواب کړي کور ته ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروفه وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټوو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه کنجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینی غوښتنې له مقابل لوري لري نو د په یو سبانه له مقابل لوري ګیله من کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کړه د وسې وي یا ترې یو اندازې پورې دا حل کولی شي یا د حل ولاره وتلټولی شي د دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کېږي د زه په خپل کولی شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور دا کار اخلم او د یو بل ملګري په اوګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه په راتلونکي کې ملګري ګیله من کېږم یا ترې ګیله کوم خپل باید ترې ونرزې پور مخ ته لاړ شم او بیا هغه مقابل لور ته یو قناعت ورکړم چې دوه ورځې ما د وسې کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده که د ته ورته د حلې ورولتې یا ساد وسې کېږي یا یو بل ملګری کې همکاري کولی شي دغه البته یو حل لاره کېدلی شي. په کار راغلی چې د نورو